دا مشال ریډیو دا پیزا بوریوال کاکړیم سلامونه میو منئ اوریدونکو تر یو ساعت پورې لتا سره یو شمیر ریپورټونه او شننې شریکو خو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به ووري. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان شخړه په ځانګړې توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسوي.
نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلي. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو، د قبایلو، د مسلمانانو تباهي کیږي.
د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې. د ځای خلک وایي دوی له ریاستي ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته امن ورکړي. بل پلو د باجوړ د چارمنګ دوو کلیو هم د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډی کړی دی.
او البته دا دوه کلی چې دی کوم بچارمو سیمه کې کوټکی د شریف خانه ده. نو دلته خلقو چې کوم دی دی د وژنه او یا د احتیاط د وژنه خپل خوندي خواته کلی چې دی هغه ته لږ بيزه شو دي.
د دې تر څنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو سرحدي پل باندې نښتې سوي دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی د دې نننیو خبرو په اړه تازه حال لاوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو تازه حال خدا دې چې پلاوی دواړه رسیدلی اته د غونډې په تړاو تر اوسه پورې ندی ویلې شوی چې آیا دا پیل شوی ده او څه خبرې شوې دي. خو ټاکلې شوې هم دا و چې هم دا خبرې به نن کیږي. اول داسې رپورټونه وو چې د جمعې پر ورځ شي، خو بیا پلاوی نو جوړ شوی او نو تللی. نو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم بیانیه خپره شوې ده، په هغې کې فقط دومره ویلې شوې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر به د دغه پلاوی مشري کوي او بیا د دې د مقاصدو په اړه باندې دومره ویلي چې څنګه پاکستان مخکې خبرې د پولې هغه غاړې ته پاکستان پټکو د ترهګرۍ پای ته رسول او د افغان پولې په اوږدو کې د سولې او ثبات بهتر ګرځولو خبره لپاره سملاسي اقداماتو باندې د دې هغه تمرکز وي، متوجه به هم دې ته وي. نو بیا دا خبر هم پاکستان کې چې دوی تاوتریخوالي کې اضافه نه غواړي او د افغان طالبانو څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره سم خپلې ژمنې پوره کړي. دا را پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوې دي او افغان طالبان حکومت هم دغه رنګ یو بیان خپور شوی و چې د دفاع وزیر او د هغې د استخباراتو مشر په دغه پلاوي. نو بهر لږ به انتظار کوو چې کله خبرې شروع کیږي بیا څه کیږي. خو د پاکستان د دې بیان نه هم نه ښکاري چې کوم د پاکستان د وړاندې نه یو خبره کوي او مسلسلې کوي. هغه خبره ممکن ده چې په ایجنډا باندې وي. لوی مهمه خبره به اوربند وي، ځکه چې اوربند 13 ورځ شپږ بجې پاکستان په وخت هغه پای ته ورسید او بیا 13 شپه بریدونه وشو چې اول د طالبانو چارواکو خبره کړې و دغه منلو. بیا نن د پاکستان د اطلاعات وزیرم دغه بریدونه هغه منلې.
طاهر خان صاحب، دغه سی خبرونه هم وو په ځنګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو چې ګواکې دا اوربند د قطر د خبرو تر پای پورې غځول شوی دی. په دې خبره کې څومره صداقت دی؟
احتمال خو لکه 13 ورځو چې دا اوربند غځوري چې ځکه داسې رپورټونه هم وو د پاکستان د سرچینو په حواله. د پاکستان اکثرو دلته چې څومره رسنۍ دي میډیا دغه خبر ورکړی وو چې اوربن شوی دی. افغانستان هم د سی رپورټونه وو، لیکن بیا چې 13 شپه کله بریدو شو نو بیا هغه د اوربن خبره لکه پاتې نه شو، هغه مات شو. او دلته بیا ځنې د پټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان د امنیتی دارو سره نږدې چې کوم حسابونه دي کاونټونه دي پاره کې دغه د 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ځانمرګي بریښ خبره شوی و د فوج مرکز باندې او پاره کې تر اوسه پورې خو فوج بیان نه جاری کړی خو لیکن سرچینو د وو پاکستانی فوجانو د وجل کې دوه تایید کړي او بیا د غرنګي 1200 زیات پکې جو بولمنو دا یو سوچ وو چې دغه حمله ورسته بیا پاکستان دغه بریدونه کوي.
تر خان صاحب یو بل پښتنه چې شاید ډیر خلکو په ذهن کې وي په پاکستان کې چې کوم غوندونه دي سیاسي غوندونه دي په ځانګړي توګه چې کوم پښتانه ملت پال دي د هغوی لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کوم شخړه روانه ده پر دې باندې څه مجموعي خبرګون راغلی دی کنه چا وې څه فکر کوي؟
دا ستاسو خبره ده کوم مهم ده چې سوال مهم دی پښتنه چې ماضي کې به یو پاکستان کې به سیاسي یا ملت پالو ډلو یا مذهبي ډلو به یو خبرګون او یو خپل نظر به شریکو او داسې به خور تر اوسه پورې ما خو د منظور پښتین یو بیان لیدلی دی چې دا پټکو دا پاکستان جنایت کړی دی تحریک کړی دا لیکن ما چې کوم نور مهم شخصیت دي ملت پال دي که هغه نور مشران دي اگر انګ بیان نه دی غلی البته مولانا فضل الرحمن ورس چې کله وینا کول په ډیر اسماعیل خان کې نو هغه په خپل وینا کې د سی یو اشاره کړې و چې پاکستان او افغانستان دواړو ته ویلو چې د جنگ نه کوي خداغه بیان کې مغرنګي مشخص بیا د بریدونو لکه دغه په تړاو باندې بیان نور کوي خلنګ دغه بریدونه شوی دغه مخکمه د حمله شوی په کابل باندې په پکتیکا کې دا سمنل تکي دي خو چمن کوم دغه شی نو اگرنګ بیان اوس ناراضي بیانونه ناراضي د پاکستان شرنګ وچ په خوا برتل
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې د افغانستان او پاکستان د استاذ ترمنز د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو خبرو اتړو په اړه سره غیری
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په همدې موضوع کې به پاتې سو د افغانستان او پاکستان ترمنز د شخړو له کابل نه یوازې دواړو غاړو ته مرګ شوبلا وشتي ده بلکې پر پولو تګ راتګ هم درول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د دې شخړې زیات تاوان د دوی په وینا په ځانګړې توګه پښتنو ته رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوشایو او نړیوال د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نخت پیل شوی چې په کې دوه هوادونو چارواکي د یو بل ته د مرګ جوړ اړول داوی لري. شنونکي وای چې په اول وار داسې کیږي چې دوه غوړنی هوادونه یو بل ته نه خپنی غد جګړه په شکل کې مخامخ دي او دا په داسې حال کې چې افغان کډوالو د واپس عمل هم روان دي. پیښور کې خبريال او شنونکي شم شاهد چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په تر هغه یو نظر لري وای چې دا ور شخړه به دوه ملکونو لپاره او د اولسونو لپاره ډیر خطرناک او زیانمن ثابت شي. باید دوه هوادونه د خبرو اترو لاره شخړه هوارې کړي.
پاکستان او د افغانستان د شخړه چې کومه ده د جنگ دا واره چې کوم نه یو عجیب مرحله تور سي د اصل کې خو پاکستان په افغانستان کې د ظاهر شان راوخت تر اوسه پوري د پاکستان او د افغانستان تعلقات خلی وي. په چرته دې ځای ته خبر نه ورسېدل چې په یو بل باندې بریدونه وکړي په یو بل باندې بمبارو کوي د یو بل سره سم د دشمنانو په توګه مخامخ نو دا یو بالکل یو عجیب خبر ده. دې سات کې زمان د زده چې دا جګړه ر دواړو هوادونو ر تباعد سبب کېدې. افغانستان چونکی کمزور دی نو دې سات کې په افغانستان باندې بمباری کیږي او افغانستان ته ډیر زیات نقصان ورسو خو په لوی لانګ ټرم کې دا پاکستان ته ډیر غټه خطرې ترانزټ ټریډ هم بند شو افغان ماجرم وتل کیږي په افغانستان د طرفه بلکې طالبانو یو سفارتکار په پیښور کې چې کوم دی هغه وایي بس لاړ نشي.
ترډل په قبایلی ضلعو کې د امن او سولې لپاره کار کوي کی قبایلی مشر ملک زیارت گل مومن وای قبایل او بیا پښتانه وړاندې نه ډیر اغیزمن ورسته پاتې او تر هغه زپلې دي او دا ور بعد وڼ غړ ته ولسونه نور هم خراب شي او مالی جنونو سربېره به صحیح جنونو هم ورورسي. باید د زغم نه کار واغستل شي.
دا ډیر خطرناک دی او د قبایلو د پاره او د پښتانه د پاره بالکل بیتیغه لاله دل دي د دوی روزګار د دوی زندگی د دوی معاشي ژوند د دوی نو ډیر خطرناک لوبه ده. موږ په دې مانیټول قبایل په دې خپه دي ټول پښتانه په دې خپه دي او موږ دې حکومت حکمرانانو ته جانبیانو ته ښکته پورته چې کوم حکمرانان دي دا غوی بچیم پامندي او غویم پامندي او دا لوبه یو سیاسي لوبه ده یو اقتصادي لوبه ده نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلي دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی د پښتنو په منځ کې جنگ دی د قبایلو په منځ کې جنگ دی د سر ازمو د پښتنو د قبایلو د مسلمانانو تبعی کیږي موږ قبایل د مخ کې نه بې روزګار او تبا شوی او متاثر شوی او وطن هم کنډواله دی
د پامړ دا چې دواړو خونه د یو بل په ځواکونو او پولیس سره نږدې په چک پوسټونو باندې تیرونه راسي بریدونه کیږي او دواړو غاړو یو بل ته د مرګ جوبلی اړول داوی لري ملګرو د پاکستان افغانستان ترمنځ لار د افغان کډوالو د واپسې په شمول د هر ډول تجارت لپاره تړل شوی چې ترې دواړو غاړو ته کاروباریان ډیر اغیزمن شوی دي او د توکو نرخونه هم لوړ شوی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د شمالي وزیرستان انزامي چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 18 تر 20 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامي مشر له دفتره په خبرو سوي لامه کې ویل سوي چې دا کار یا د پوځي کاروان د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا لږ وروسته ده چې هلته پر یو پوځي مرکز برید سوی وو. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په خدی سیمه کې اکتوبر 18 وسلوالو لخوا د فوز پر یو مرکز برید کې د یو کور 15 کسان هم وژل شوی. یاد برید کې وو فوزیان وژل شوی وو او دیار لس نور یې ژوبل کړی ول. د خدی اوسیدونکو او ځلی انتظامیه لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی ریپورت تر مخه فوزی کیمپ باندې ځانمرګي برید د یو خاندان دوه خزینه دوه ماشومان انجلۍ یو ماشوم او یو سړی هم وژلی چې د ځانمرګي برید په وخت د غلطه رکشا کې روان ول. د خدی اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي برید د غلطه نږدې کورونا مارکیټونه ټول اغیزمن کړي ګڼ مالی تاوانونه یې اړولي. د خدی اوسیدونکي اتیش داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سخته ویره ترخه وه. خلک په کوسو مارکیټونو کې ایسار ول. هر طرف ډزې چاودنې وې. نور دې ورلا منټینګ کړل شي. دوی هم شاورز لیدل غواړي.
د گئیز سر سبو نو بجې وې چې زورتره د مکایت اوښ ولا خو به ور کې چغه کړو او یو شور شری شو د هکې ته داسې د چتینه داسې نه چک فل بیا پرول کنه او بل لاسې ګنټای ونی مګنټا بل هلیکوپټر رول په دې مان شه د هایوای ونی مګنټا شوش فایرینګ وو دو طرف فایرینګ وو غاډ د دینه ورډ د دینه وی خوف وو میردا متلبادو د ریاست نه چې میردا چیرې امن نه ویني په وزیرستان شه چې د میر بچون په امن سره زندگی تیرا کول کده نه را خلک ولا په کې دی وطن شه د پنجاب په ریاست یا په نه را ملک شه سرنګ ژوند تیرا وی.
د میر علی یو بلوسیدون کې مدني فعال دل دا وړوي چې د کالونو راهسې د نام نه ښکار دی. د نام نه زیات یې ګڼ احتجاجونه جرګې مرکه وشوې خو لا هم د غلطه منټینګ نه کړل شو. د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې جیشل فرسان محمدی پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې یې بریدګر کیمپ ته دننه داخل شول. استخباراتي ځلی انتظامیه چارواکو او میرام شاه کې یو فوزی افسر د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته تایید کړه چې په نخته کې لږ تر لږه وو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دیار لس نور ژوبل شول. دوی ویلي چې نخته کې 15 وسلوال وژل شول چې وژل شو وسلوالو عکسونه یې د رسنیو سره شریک کړي. لومړی دوی د وژل شو وسلوالو شمیر سلور خودلی وو. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک ګاډۍ د فوزي کیمپ په دیوال کې ووهه او وروسته نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر 300 خطو وروسته ټول وسلوال ووژل شول. د میر علی په خدی کې د فوز پر دغه کیمپ تر دې وړاندې هم کال 2024 مارچ 14 ځانمرګي برید شوی وو او وروسته د دوی وسلوال کیمپ ته داخل شوی ول چې د یو لیفټیننټ کرنل کاشف په ګډون شپاړه سرتیری وژلی ول. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم له دفتر نه خپور شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې ټول شمالي وزیرستان کې د پرون اکتوبر 15 بجې نه تر دوشنبه سهار پورې به کرفیو یا ګرز بندیز وي. څوک نشي کولی چې سړکونو ته وځي، په کورونو به اوسي. او دغه اقدام د دوی په وینا د فوزي قافلو د خوندي تګ راتګ په موخه لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې لسه باندې درې کالونو راهسې ناامني زیاته شوې ده او یو شمېر وسله والې ډلې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په دې وروستیو کې ولسي وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو، ځانګړي ډول شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروتو کې د نامنیو پر ضد پراخې مظاهرې، ناستې او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي هم ټینګار کوي چې د ترهګرې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوړیست. له شمالي وزیرستان څخه به ولاړ سو بر جنوبي وزیرستان ته. هلته هم ځایي انتظامیه تر درو ورځو پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د ځایي انتظامیه لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د یادې ضلع په یو شمېر سیمو کې به د اکتوبر تر شلمې پورې پر ګرځېدو بندیز وي. دا چې هغه کومې سیمې دي چې خلک به پکې پر کورونو اوسي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې نور حال رکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه له طرفه د اکتوبر په ولسمې جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې په ضلع کې د درې ورځې د پوره ګرز بندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر عصمت الله وزیر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې نن د اکتوبر اتلسمې نه تر اکتوبر شلمې پوره د سهار شپږ بجې نه تر ماښام اووه بجې پورې د ضلع شروانګۍ آسمون منځا سپین جماعت توروا موتیارزا سیمو کښې به ګرز بندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویلي شوي دي چې ګرز بندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرز بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو قسم تھا اپر وزیرستان لوئر وزیرستان کا پورا جدا قانون دا اجلا تھا اس کا تو سبق پہ چھ جو نوٹیفیکیشن دے رکھا شو ہے دائی تو 18 19 20 کے درے دے تبا علاقہ بندے کو مختلف روڈنا بند ہو کر کی ہوئی تو پتہ رہے گا اپ تو نور دے لے چھ تے اس طرح کو نو کر کی نہ تو سو دو کہ سکیورٹی طرح مختلف جو ہا تک شو دی کہ نہ ہا شو دی خونے پا علاقہ چھ کر کی نہ سو دو میں سگنل دے نے کٹ کر دی یو دے اپر وزیرستان او لوئر وزیرستان چھ کی مو دنیا خورا دو دکینو علاقاتو نو یه سرا دان نراوا سرک غیر کنونی غیر آیمی نو چال چالان رو آن راون شوائی دای که دغنا دمیجا ده علاقه که کم ده سکول ور کی بچون دی آغا تا و شادی تکلیف تایی کم ده بزوره ایریا که کم خلک کاروبار دای آغا تا تکلیف تایی نور چه بیمورون و می بایرو چه درمی اسپاتال تا یا لاس امرجنسی کیس وی چه آغا تانگ دی خانتا پرو درمی نو آغا تا شادی تکلیف تایی نجا مطالبا دادو
مشکلات سره مخامخ کیږي.
څن شوای دی چې 18 19 20 تاریخ پر توروان په کاروان منځ اسمون منځ په دې علاقې شه په روډینا باندې کرفیو وي. دا مې ویلي چې په وطن په علاقې شه ډیسټریکټ پولیس افیسر موجود دی، ډی ایس ټی موجود دی، سچګون موجود دی، نو هغه به وجود و کرفیو ته څه زور راته په ټول نه یوت سکیورټی فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان شه پروت دی. د دغه کرفیو نه آی روز د ویس پولینا باندې امیش کاروبارینا باندې او مرون تا تکلیف تا هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه تر کو غلای دی نه دغه مزمت کوي او دا غشتنه کوي چې دغه شینا دا حکومت او سکیورټی ادارې IGFC دا شایزتی بانکو دې ته پکور دو چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان شه پروتای د شپې دې رده د روډ ټیکوي سکیورټی دې کوي نو مش په خپل خورا نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه هیڅ قسم داسې اقدامات چې هغه د عوامو د بنیادی حقوقو خلاف ورزي وي ان شاء الله دا یو مخنیوي هکې هغه مزمت حقوي دا روزانه کرفیو دا حضرت نه لګوي
د سولي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکو ته سہولت ورکول کیږي خو د سولي وزیرستان پر ضلع مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې کدې انتظامیه چارواکیو په ضلع کې ګرځبندیز لګول بند نه کړل بیا وې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پخپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې ګوري. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره اوږدی ټلیفوني خبرې کړې دي خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به په بوداپست کې خبرې اترې کله کوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویل. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال به له دغه هیواد باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د دې هیواد لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوي چې افغان کډوالو ته په میلمستونونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او مستنونو مالکانو ته خبرداري ورکړل سوې دي چې بیا اسناد افغان کډوال و باسي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وویستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 16 نیټې ټولټال 1,400,000 او 1,522 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دی توانېدلی چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بې اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پیژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکیږو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه د کور څختن ویستلو او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویریږو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
مشال ریډیو ته غوږی است. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي او شخړو له کبله د تورخم دروازه نن په اووم ورځ هم تړل شوې ده. دا دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې تړلې ده. د تړل کېدو نه یوازې عام خلک ولسته په تګ راتګ کې ستونزې جوړ کړي، بلکې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوړخیز تجارت زندیدلې او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پیښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نو مې بصیر دا چیک بورډ مې رابر کړی، دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زمونږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص کړه، مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته مونږ مصرف کې زر یو نیم زر روپۍ مصرف کې دی یو نفر، او مشکلات مونږ زیات دي دلته.
مونږ خو جنم اسماعیل ده، لاره بنده، خرچه خو فعلا زیات رانه کې، خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بیرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله ده، چیک بورډ مې رابر کړی ده او روانې مقابل ته. دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند، لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده، او دلته تر اوسه فعلحال هیڅ شی نشته ده او ګیټ یې بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل وي او داس وي، یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید مونږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او مونږ لا شو خپل وطن ته. دلته هغه څه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو، هغه ټول خلاص کړل. هیڅ داسې بل کومه لار نشته. دوی چې دوی لکه دلته ترکاري راوړي، مو ولاړګي پسې ځي، ولاړګي ته ځي پسې بیرته راځي. هیڅ داسې سہولت ډریور دپاره نشته ده.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په حق لې کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی مدنی فعالانو په یاد ضلع کې د پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي اوس په پېښور کې ناستي، خو که غوښتنې ونه منل شوي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته ځي، او که بیا هم مجبور شو نو اسلام آباد ته به مخه کوي. د دوی په وینا حکومت باید د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خلک ونه ځوروي. تفصیل یې طارق ورکزی راکوي.
په منځنی کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد پیل شوی د مقامی خلکو احتجاجونه لا هم روان دي. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 13 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي، لا جمعې ورځې د پېښور پرس کلب ودانې مخې ته پر احتجاج ناست دي، خو تر اوسه ورته عملیات بندولو او نه بې کوره شویو خلکو ته اسانتیاوې ورکولو پر غوښتنو مثبت ځواب ملو شوی. پټان زیاتوي، که د غلطه په پرلت وهلو مسله حل نشوله، بیا به سپینی جنډی او قرآن په لسونو اخستی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی سهیل افریدی کور مخې ته ورځي، او که هغلته هم څه ونه شول په اسلام آباد کې ناس حکومتي او پوځي واکمنو ته به خپل فریاد یوسی.
کچر و پاک حکومت بیا هم نمونږ سوال منې نمونږ به عسکري قیادت ته سود عسکري دی مخې ته وکینو لکونه شریف نسخو سره چې مونږ فریاد وورو، که مونږ فریاد بڑانګو کورونو په سرات کې نه کوبلاو، زمونږ په احتجاجونو سرات کې نه قبلو، زمونږ کورونه مړان کړلو، مونږ خال مشاهدان کو، خال مرته وړ کو، نو موږ د قرآن ته وښو، د سپینو جنډو ته وښو، د قرآن شریف د احترام ته وښو، په مونږ باندې د ظلم، د زیاتای، د بربریت بند کو، مونږ خپل علاقې ته پاس کړو.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر شوه پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا الشزو او مسوزو سیمو خلکو کړي وستل پیل کړي. تر اوسه په سوونه کورنۍ د سدې تندو ټل او ساتین پلور وتلې دي. تر هغې پس د احتجاجونو سلسله روانه ده چې پکې بې کوره کېدونکو خلکو ته پر سیمه د اوسېدو لپاره د کیمپ سهولت او نور اسانتیاوې ورکولو تر څنګ هغلته پوځي عملیات د نه کېدلو مطالبه شوي. د تور نزون ملک عیسی خان او رگزی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي، یوازې له حکومت نه بلکې طالب وسله والو ته هم لاسیموی د وتلو سوال کوي چې د هغې لپاره په تودو اوبو کې د خالی پورس د راټولېدلو پس په لاسونو سپینې جنډې او قرآنونه اوچت کړي، یو کامل لښکر مسوزو او الشرزو ته ورځي.
د وټولو سره ملویږو، دو سب خبره کوو، او بهرحال کم نه وتلو، آن مو ته و پاته ولګیږي، خو روان دي ته یو څه بس د خبره دوی سره وشي او ښې طریقې سره څه دوی د علاقه فریق دي نو بیا به حکومت هم دی زه بس د اپریشن خو هیڅ جواز بیا نشته نو انشاءالله دی کې به لګیا دي خلک کمونه ټول راوتلی دي او سپینو جانډو کړنې مجیدونو سره
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وې خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات وشول نو له هغه ځای وتښتیدل او امن قائم شو خو اوس یو ځلې بیا سیمې ته تر راتلو پس یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه روان کړي بلکې عام خلک هم زورول شروع کړي دي د کوچی خواجه نهید په ډوګر کې د جمعې پورز د شوی احتجاجي غونډې پر وخت ویلي یو خوا طالبانو راګیر کړي او بلې خوا ته پوز د عملیاتو په ترڅ کې سره ظلمونه روان کړي چې داسې دواړو ژوند تیرولو ته نه پرېږدي
د کوم شریعت خبرې ته کوي که شریعت غوړي لور شه اسلام آباد ته لور شه هغه د شریعت شروع کا پنجاب نه شروع کا او ټول روان پسې د سره برګلې و طالبا خدای ته وګوره لور شه ما وطن پرېدا وا ای مو بې عزتي ته وکړلې ای مو تر سره دې بې عزته کی رب توڅه مو غرو نه وزا به مو کفایل نه وزا نورا دا کوم ژوند ده ها خبره نشي کولای لکه څنګه ریاست مو سره ظلم کوي خلافي د څه د طالب څه مو سره ظلم کوي زی خلافي
بل خو په دغه غړه د ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان دریز مختلا سکړو او نه بل امنیتی چارواکو سره خبرې کړي خود کابی سیملی غړي انجینیر حمید حسین توري پر 18 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکول غوښتنه یې خودلې ده بلکې ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفی اثر او نه نقصانونو د رسیدلو خبره هم ورته رسولې توري زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خدا سید نبی چې عام ولسونه وزورول شي او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنه اوریدونکو دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د باجوړ ولسی امن جرګي غشتنه کړې ده چې پوز دی هلته د عملیات پر مهال عام ولس نزوروي دی جرګي غړو نن له انظامی سره د لیدو کوټو پر مهال د غشتنه کړې ده د دې پوینا دا د ریاستی ادارو زمواريده چې ولس ته امن ورکړي د بده سال کې دا چې ترلوی او وړه ممن درسته نن پچا اوس په چارمن کې هم خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو لقبل کړي کړي دي تفصیلی شنواز ترک زیرا کوي
د باجوړ ولسی امن جرګي غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې ولسی وګړي نه زورول کېږي دوی غوښتل چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمن ته وغوښتل نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي د چارمنګ اوسیدونکو عابد الله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شو
او البته دا دوه کلي چې دي کوم چارمنګ په سیمه کې کوټکی د شریف خانه ده نو دلته خلکو چې کوم دی دی د وجه نه او یا د احتیاط د وجه نه خپل خوندي خوا ته کلي چې دي هغه ته لږ بیزه شوي دي
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13مه د کمشنری انتظامی او هغه ته د پولیسو او اړوند چارواکو سره ملاو شوی پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټری او د صوبای سیملې غړي نثار باسو موجود وو
تمه په شنه سره کولای دی چې راکو کال د ورګولین سره کاټان دی په کوم مرشت کې کله چې موږ پوره داخله څنګه په خپل مسول دا ډېر راښو بل څه راغله نو ما خبره ده دا چې د پاکستان د افغانستان چې لاټن ټنشن د پیری یو څه راښو دا هغه په منظور کې موږ جوړو دا کیسه ډېر ځکاري دا ولې چې موږ کوم ډول ډېر لوی ځان او تکلیف سره مخ کې دا د ریاستي ادارو په لږ شي ولې په تاسو جوړ کی
نثار باز دا هم ول دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفه شوه ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغه ته د اپریشن په نوم خلک به پوره کیږي
دا
خدا باجوڑ کمشنر انتظامی بیا بیا چی دا عسکری عملیاتو اعلامی جاری کری دای پا کلی کلی چی دوی دا وسلوال رو دا هدفی عملیات کبی او غواری چی اغلط امنیت راشی پا نوشتم دا جولای اغلط عملیات سو روشیو چی دا لوی مامون دا شو خواه یو تسلویخ کلی او دا وار مامون دا لسو نزیاد کلو خلق بیکورشیو دا عملیاتو او دا سیمی دا صفا گرزولو پا بنیاد د کمشنر انتظامی باجوړ د اجازه وروستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیوال ورځ ولمنځل شو. د دې ورځ لمنځلو هدف په پرمختلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او لسته معیاري ژوند په لاس ورکولو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور نصر الله خار کی وګی خرسی دی وای موجوده وخت کې گرانی د وجی غریبی سیوا شويدا او مزدورکار خلک ډیر په ګرانا ژوند تیري. نصر الله تر مخه د غریبی د وجی نه خو په خپل تعلیم تر لاسه کړي دي او نه اوس په بچو تعلیم تر لاسه کولې شي.
په د غریبی وختونه ټول تیریږي. مهنګی دا گرانی دا هر طرف ته حالات ډیر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې په مخ کې مونږه لګار آزاد ګرځیدو د سبا آزاد ګرځیدو چې لټا غریب تکلیفات زیاتی بس هغه مزدوری ته خوشی کن تعلیم به وسو مکه چې په زر کار کې داس په 2000 په کور کې کار نه کیږي. زموږ مخام له لګارې 500 غټه مونږ داسې بیا زم ما په 500 باندې کار نه چي.
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوې کسو هم د دې بچي قابلیت دي ولی د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم تر لاسه کی. دا وای غریب اولس ته علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
او زوی می ماشاءالله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کم تعلیم خیال لینو ایت زم وس نشته ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورې بس دغه کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکیږو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زم وت وس نشته. دا دوی ما فرج زما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زله کې می شکم چې څه بيماري می غټه خونه داسې دې ته ځان سره اختیم چې سالنډې خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي او د سده د وجې د سړیم کار روزګار نه چې کار وي خو بس ادونه وروړو چې وسیله په کور خرچه پوره کو کور خرچه هم پینې پوره کیږي. نو دا روغان او تعلیمونه وسنګ او کو دې بچوله غټه بيماري زموږه غریبي ده.
د ورلد بینک د کال 2025 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2024 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولې غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پوهنتون د معاشیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کوم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کومه ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کوم دی هغه ورکړي. دغسې وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکټر دی زمونږ په ملک چې هر کار چې کوم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږ تسلسل نشته، کنټینیوټی آف پالیسی چې کوم ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کړي، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کړي. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانگ ټرم پالیسی چې کوم ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږ چې کوم دي نه دي جوړې کړي. په اډهاکیزم باندې مونږ کار کوو او هر حکومت دا وی چې را زما ټم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاش کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم اتیا لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنری زکړو ته پاملرنې کول سره پاکستان کې غربت کې کمې راتللې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې له بی څخه ای ایریا ته بدل کړي او د هغه ځای لیویز یا په پولیسو کې زم کړي دي. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړي دي، خو د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په کار وا د لیویزو په پولیسو کې د زم کولو هغه ته ښه تربیت او جدید وسلی ورکل سوی وای. نور حال لکوټی د مشال رډي خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځای لیویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوی دی، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړی ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوی او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په تیره غونډه کې شوی وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لیویز په پولیس کې زم کړل شوی دی، په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی نصر الله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1903 سر رابرټ سندیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه خپل کې دی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہوار وو. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیسي چاغه سره 10% دی، خو د بجټ په لیاس کمز ورته ګونو د پولیس بجټ د 200 زیات دی او د لیویز غکم دی. زموش په دا غشتنه و زموش په دور کې مو چې لیویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسی، دوی ته د جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سخت ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زر واپس واخصل سي او لیویز فورس چې دی هغه بحال سي.
د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې
په سیمو کې جرمونه اوسم زیات کیږي.
دا حکومت دا فیصله ډیر ولس دشمنه فیصله ده. دا یواده د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دې صوبې د ویس ختم سوچ په اخ په خلاف باندې ډیر لوی احتجاجي تریکونه وچلیدل. په صوبه کې ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو غو فیصله مسترد کړ. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیا ته ویس فورس بحال کړ. دا د ولس اصل کې حمایت هم اصل دی چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدید وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزغوتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم کړ. او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیسو څخه ډېر شکایتونه هم د ولس خدي. د امن امان کا مسله یې هغه د لیویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی شي چې هغه حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق دغه دا ضرورت پوره کړي.
خو د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکونکي نصر الله بړې سي بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو ترڅنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویس دي د دوی د کنټرول څخه وایستل شي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي. یو خواته د پولیس اکټ چې د جنرال مشرف د دور هغه د دغه وچ ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کی او لیویس چې دا په پولیس کې زم کی. بل خواته زموږ د اوم ډپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لیویس چې دی دا باید چې جلای فورسي او دا د اوم ډپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډی سی انو د اوم ډپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بل ضروری ده چې لیویس دوه قسمه دی. یو لیویس هغه دی چې هغه د وفاقي لیویس وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویس وای. وفاقي لیویس چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویس فورس جوړ شوی او دا قبایلی فورس دی. بیسیکلی د قبایلی مشر چې بو هغه ته برټش ګورنمنت به دا دغه ورکې ځینې کسان به ورکړل، دا و تنخواه به ورکولې د لیویس په تور او بیا د دې ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن او امان وسات. او صوبایي لیویس چې دی دا بیا صوبه برتی کوي او ام د فورس په تور باندې په دیوانې کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن او امان ورکړي په علاقه کې، په صوبه کې د امن او امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دی. دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظام دی. لیویس چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی، چونکې دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې د سیالات دی، دلته قبایلی مشران او د قبایلی فورس مزید کار نسی کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډپارټمنټ دی او د دې اکاونټیبل دی او دوی ته جوابدهي چې تاسو د پولیس په تور د تاسو ذمہاري ده دا باید چې واخلئ.
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملتپال غوندونه دي، بلوچ ملتپال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات او اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دي د لیوی زو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دي چې لیوی چې دي هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دي هغه نه دي پوه. بلې خو ته حکومت به دا وایي چې چونګې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم زب نشته، لدې وځي همیشه څوک اصله ځین پورته کی، څوک ګاډي ځین پورته کی، چک پوسټ قبضه سي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیر وختونو کې هم دا یو تجربه سوی و، خو بیرته به دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې لپاره بقاعده یو قانون سازي وسوله. هوم ډپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارښت ورکړ، کابینه پاس ک، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کی. نو دا اوس بقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو بقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي، څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لیویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو، د پولیسو صدراتلو، د لیویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبب آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چا جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ایبټ آباد کې د ماښام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانیسته کړې ده. د دې غا مقصد د کورنیو شخړو د شزو او ماشومانو د کیسونو حل کول او د مدیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصله لپاره دا یو غوړه ګام دی، خو د زر فیصله پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړای سي چې د ورځې دوه واوري د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړي، په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال اړي خبريال شبیر جان راکوي.
پېښور های کورټ کې کارکونکو وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه بلکې انصاف ورکول پکار دی. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وی.
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 اور بریک ته او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی، نو کورس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس سمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے، زکر چیو جج چیو فریش مائنڈ سارا کیس فونری نا غب کم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے اغوی چکلا کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس سنا تیاری با سہارانی کیس سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیاری نو اغوی بس سمر افیکٹیو کیس تیارو لیشی و غب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا، زکر دا 5:30 نه پس چېغه ازی خپل دفترونو ته او کار کوي تو ظاهر خبره دا غي بدامم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ ته پاره کی سونه تیارول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو با کار زیات شي خو ولسته با ډیر غټ په دې ورسي چې زر زر با مقدمه فیصله کیږي
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کی سونه چې د ډیر وخت نه د شکار دی نو هغه فیصله او اخری سر ته ورسی کنه. دیکھ یو دام دی چې لکه کم دیوانی مقدمات یې د پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دی نو هغه د پر فوجداری او دې سره به چې کم ججان صاحبان دی نو هغه چې دی نو هغه به هم ډبل شفټ ته هغه کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دی هغه به د مخام هم ډیوټي کوي او د سهار به هم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ایبټآباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا تقشا ایبټآباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکو عدالتونو څنګ پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا تقشا ویلي چې د نوي او جدید د انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزور طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي.
اوریدونکو د خبرونه په پای کې زو د سندریته
شان جانا نلیونے دلیونے کم ستاپ شان جانا نلیونے دلیونے کم سرگی دی دشنو بندو پیالے دلیونے کم سرگی دی دشنو شنو بندو پیالے دلیونے کم ستاپ شان جانا نلیونے دلیونے کم خودم استاد مين خلي لي ون تو پي پرين خودم استاد مين خلي لي ون تو پي پرين خودم نور مجبوره او بے وسه دل ونه کم سترګي دي دشنو بندو پياله دل ونه کم سترګي دي دشنو شنو بندو پياله دل ونه کم ستاپ شان جانا ने दिले वने कम ने خبر دے خا پیرے دلی ونے کم سرگی دے دشنو بندو پیالے دلی ونے کم سرگی دے دشنو ہر سود جدائے دلے ونے کم سرگے دے دشنو بندو پیالے